بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
دا تهران د پښتو خبرونه خګومینه والو حامد سیم افسر د نور انډی ولانو خا او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1400 هجری المریز کال د زمری اسد میاشتې 11 نیټه ده چې د 1423 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې 22 او د 2020 میلادي کال د اګست 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې او پسې در د سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران په اټومي طبي ډګر کې د یو بل بریالیتوب په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د رهبرۍ د لیتوګو په اړه 19 پروګرام نننې مطلب اوریدلی شي او بیا هم زموږ په نننې چشمانداز کې د اسلامي اخلاقو په باب 19 پروګرام مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. pastudy.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړی. په دې ایڈریس باندې تاسو ورستی تازه سیمه ایزو نړیوال خبرونه او نو راپورونه او مرکه هم اوریدلی شي. څو شپې ورسره بیا تاسو خدمت. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې ورستی سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهم خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل په ایران کې د ملي پروژو افتتاح د دسیسګرو د سترګو ازغې دی. د ایران د اټومي صنعت بریاوې بے بدیل دي. حامد کرزی وایي امریکا هم غراس په افغانستان کې خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي او په عراق کې د امریکا د ترهګر پوس پر کاروان بیا پریت شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای وی وړې شان د می ورستا. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی پرون د اټومي انرژي د ادارې او د تیلو او د تعاون کار او ټولنیزو هوساینو د چارو د وزارتونو د ملي پروژو په پرانستونکو دستورو کې وویل هیواد تل د پرانستنې بیا رغونې او آبادونې په حال کې دی او ټول زحمتونه ګالي. ډاکټر روحانی په خپل وینا کې ویلي دي له کورونای بحران او د غراز له اقتصادي جنگ دوام سره په یو وخت ډیره مهمه وه چې دنیا ته ځواب ورکړو، چې البته اصلي جواب د ولس مقاومت او کلکې درېدا ورکړی دی. د ډاکټر روحانی په وینا نن سبا درست سمندري پلیټ فارمونه او د جنوبي پارس له 8 فیز سره اړوند پلیټ فارمونه مو افتتاح کړي چې د ایران د تاریخ تر ټولو ستر اقتصادي پروژې دي. اسلام ایران ولسمشر همداراز ویلي کله د ایران جنوب اصلویا ته واردېږو نو د چانځایونو پلیټ فارمونو او د اوبو لاندې د پایپ لاینونو ستر دنیا ده چې د انجینیرنګ له پلوه دلته ډیر ستر کارونه شوی دی. د ایران د اټومي صنعت بریاوې بی بدیل دي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړی د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علی اکبر صالحی پرون د اټومي انرژي د ادارې او د تیلو د وزارت د پروژو په افتتاحي دستورو کې ویلي د ایران اټومي صنعت بریاوې بی بدیل دي او د ایران د اټومي انرژي ادارې ثابته کړې ده چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په متن او خبرو اترو کې لازمه هوښیارتیا نندارې ته وړاندې کړې ده. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي دي دغه اداره د هیواد اټومي سونګو د څرخ د پراختیا په څیر پسترو او بیخبنې پروژو سربیره له حکومتي مالی سرچینو څخه د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت سره د بوشهر په اټمی بټه کې دوهم او دریم یونټونو په جوړولو سره د اټمی بټه پر اختیا پیل کړی دا خاغلی صالحی په کابو 350 میلیون یورو په ارزښت سره د ایران د ریډیو اکټیو درملو یا ټیټرا تولید او د درملنې د ستر ملي مرکز د پراختیا رامنځته کول د ایران د اټمی حوزې نوره بریا یو بللې. د ایران د اټمی انرژي د ادارې مشر وویل حکومت د اقتصادي جنگ په تر ټولو سختو شرایطو کې دغه پروژې پیل کړي او پر مخ یې بیولې دي او د دغه پروژو کابو 85% برخې بشپړ کړي دي. همدار از د ایران د تیلو وزیر بیژن همدار زنګنه هم په دغه دستورو کې ویلی دی د ایران د جنوبی پارس د ګډ میدان یا زیرمو څخه د اومو ګیسو تولید کابو 2.5 برابر زیات شوی دی. خغلی بیژن همدار زنګنه دغه راز ویلی له دغه زیرمو څخه د اومو ګیسو تولید په 2013 کال کې په ورځ کې له 280 میلیون میټر مکعبو څخه دم ګړی 200 میټر مکعب ته رسیدلې دی. د ایران د تیلو وزیر همدار از ویلی په 13 کلونو کې په پارس جنوبی پلیټ فارم کې کابو 25 میلیارد ډالرو په ارزښت سره پانګونې شوې دي او له نورو هغو پلیټ فارمونو او میدانونو څخه چې لرو د ګیسو په تولید سره په ورځ کې 1000 میلیون میټر مکعب ګیسو ته رسیدلی وو. بیژن زنګنه دغه راز ویلی د پارس جنوبی په موضوع کې مو د راتلونکي کال لپاره د ریل پټلۍ چارې هم ترسره کړې دي او سږ کال له ژمي تر مخکې پورې به له پارس جنوبي څخه نور 40 میلیونه میټر مکعب ګیس ترلاسه شي. د ایران د اټمی انرژۍ د تیلو او تعاون او ټولنیزو هوساینو د چارو د وزارتونو د ملي پروژو پرانستې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د ولسمشر لخوا په ویډیوي کانفرنس سره افتتاح شوې. د ایران ختیځی پولې په بشپړ ډول امنیت کې دي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین امیر البحر علی فدوی پرون پر یو لړ څرګندونو کې ویلي د ایران پولې په بشپړ امنیت کې دي او تر دې دمه د هیواد په ختیځی پولو کې هیڅ مشکل مو نه دی درلودلی. سردار فدوی د غراز ویلي د سپاه بسیج او وسلوال ځواک قوت دومره دی چې درست نړۍ پوهیږي هیڅوک د ایران د اسلامي جمهوریت په امنیت کې تر ټولو وړوکی خار پار هم نشي رامنځته کولی. د هغه په وینا کله امریکایان دې نتیجې ته رسیدلی دي او پوهیږي چې په فوجي ډګر کې له اسلامي ایران سره هیڅ کله هم بریالی نشي کېدلی او تل ماته سره مخامخېږي. نو نور هیوادونه هم په ټول کې خپل حساب کتاب هم سم ساتي. دا سپه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین د خبرې په کولو سره چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي کله چې څوکې ته ورسېږو نو دښمنیان به هم ختم شي وویل. له دې پلوه په هغه اقتدار او توانمنیو سره چې شته دي د پولو او په لا لوړو ټولګو کې هم بیا هیڅ مشکل نه رامنځته کیږي. د ایرانی بانکونو په ضد د بحران چټي تورونه هیڅ قانوني رووالی نه لري. ایرنا خبري اجانس راپور ورکړی د ایران د خارجه وزارت ویندی سید خطیب زاده پرون وخته په لړ څرګندونو کې د ایران د مرکزی بانک او څو نورو بانکونو په ضد د بحران د دلیل د اقدام او چټي تورونو په باب ویلي دي. ایران په بحران کې د ایران د مرکزی بانک او نورو څو بانکونو په ضد شوي اقدامات په کلکه تکذیبوي. خطیب زاده ویلی د بحرین د محکمې د دغو تورونو مطرح کېده او په دغو دوسیو کې پرې له خپلې خوا فیصله کول د ایران له نظره هیڅ قانوني بڼه نه لري. امریکا او مغشان په افغانستان کې په بمباریو سره جنایتونه کوي. رشیا ټوډې ټلویزیوني چینل راپور ورکړی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په یو لړ څرګندونو کې پرون په ډاګه کړی ده د امریکا د پوځ جنگي الوتکو د افغانستان په مختلفو سیمو او کلو کې په بمباریو سره یو ځل بیا د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. حامد کرزی د غراز ویلي د افغانستان اقتصادي بېخبني تاسیسات هم د امریکایي پوځ په بمباریو بې ځایه حملو کې نابود شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په یو راپور کې ویلي د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 1200 عام افغانان وژل شوي او کابو 3200 نور ټپیان شوي هم دي چې دغه اندازه په تیر کال سره په پرتله کې 80% زیاتوالی ښیي. څو موده مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر اعلامیې هم په روان کال کې د مرګ ژوبلو د 70% زیاتوالی خبر ورکړی وو. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې د افغان فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې اوج ته رسیدلې دي. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د یویش وسلوالو طالبانو د مرجوب له وختو څخه خبر ورکوي چې پکې پاکستانی طالبان هم شاملېږي. د دې ولایت د والي وایان غزي دانش وای چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې په وینا یې د افغان ځواکونو لخوا په شا وتمول شول. نوموړی وایي د تندر قول اردو دفاعي او امنیتي ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شا تمولي او طالبانو ته مرجوب راړولې چې په پایله کې د څلورو پاکستانیانو طالبانو په ګډون 12 تنه وژل شول او 9 تنه ټپیان شول.
پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د طالب ترهګرو لوري د سپیری پوسیمه کې په د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه تر سره کړ چې په پایله کې 12 تنه ځای پر ځای ووژل شول او 9 تنه نور هم ټپیان شو، چې په یاد نه خته کې دوه کړی ماینونه هم کشف او خنسا شوی، همدارنګه د دوو انورو خنړی پیخو مخ هم پرې سر نیول شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویل. باید ویل شي چې پکتیکا ولایت 19 ولسوالۍ لري چې برمل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت یو د سرحدي ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې پاکستان د قبایلي سیمو جنوبي او شمالي وزیرستان
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. اسماعیل هانیه یو ځل بیا د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو. رویټرز خبری ایجنس راپور ورکړی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس یو ځل بیا اسماعیل هانیه د دویم ځل لپاره د تر 2015 کال پورې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکلې دي. دغه راپور په اساس دغه ټاکل کې دا لکم سیال پرته شوی او خالد مشل هم ورسره لا سیالې ډډه کړې ده. خالد مشل هم دا اوس د حماس غورځنګ په بهرنیو چارو کې دغه غورځنګ مسؤلیت په غاړه لري او له اسماعیل هانیه مخکې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې د غزې ترانګې په ضد د وحشي سیونیست رژیم په وروستي 12 ورځني جنگ کې د تریګر رژیم په ناکامۍ کې د اسماعیل هانیه په شمول یو شمېر مبارزو مشرانو په اوڅاره رول لوبونې، تیریګر وحشي رژیم مشران او امریکایي اربابان یې زیات هڅې کړې څو د حماس او نورو مبارزو ډلو مشران له صحنې لرې کړي، خو تر دې دمه په دغو دسیسو جنایتونو کې پاتې راغلي دي. او په عراق کې د امریکا د ترهګر پوځ په کاروان بل حمله هم شوې. د عراق د مقاومت رسندوی چینل خبری سایت الاعلام المقاوم راپور ورکړی د عراق له هلی خار سره د تیرېدا په وخت د امریکا د ترهګر پوځ پر یو لاجستیکي کاروان برید شوی دی. د خبر تر مخابره کې دا پورې د دغه حملې له امله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی وړاندې شوی. د عراق رسندویو له دې څو ساعته مخکې د عراق په دیوانیه خار کې هم د امریکا د ترهګر پوځ پر یو لاجستیکي کاروان د حملې خبر ورکړی او د یو شمېر زغرګاډو د تباه کېدو خبره هم کړې وه. د عراق په مختلفو سیمو کې په همدا وروستیو کې څو میاشتو کې د امریکا په پوځي مرکزونو او کاروانونو په کرتو حملې شوې دي. د عراق ډېری خلک او مقاومتي ډلې او حکومتي چارواکي له عراقه د امریکا د ترهګرو عسکرو د وستلو غوښتونکي دي او دغه هیواد پارلمان هم دغه ځواکونو د وټلو په باب پلان تصویب کړی دی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی. زتمن اوریدونکو، سم د ایران په اټومي طبي ډګر کې د یو بل بریالیتوب په باب تبصره دراورو. اوسنۍ طبي پوهه له اټومي ټکنالوژۍ سره ارتباط او د پامړ پیوستون لري او پر مختللو صنعتي هیوادونو کې له دغه ټکنالوژۍ څخه په طبي علومو کې ډیره استفاده کیږي. دغه علمي زیاتېدونکې اړتیا ته په ځواب ویلو کې د خالی شنبه په ورځ د اراک د درندو اوبو په کمپلیکس کې د ایزوټوپی ټیکنالوژي لومړنۍ ازمیخت ځای پرانستل شو. همدارس د کیمیکل ازمیخت ځایونو د کمپلیکس د جوړیدا بنیاد هم کې خودل شوی. دغه کمپلیکس د درندو اوبو له عمو خرڅولو د مخنیوي، د طبي حوزې د اړتیاو د تامینولو او طبي تشخیص په هدف سره پلان شوی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی د دغه څېړونکي او تولیدي پروژې د جوړولو د پیل په دستورو کې دغه سایت ارزښت او قدرت راوړونکې بلګه بللې او دغه راز ویلې. دغه عظیمه پروژه د سلامتیا حوزې او د اټومي انرژي د ادارې د کورنۍ ټکنالوژیکي حوزې د تولیدي او تحقیقاتي او علمی فعالیتونه په اټومي ټکنالوژي سره اخشل شوي دي. ټاکل شوی دا په دغه ازمیخ ځای کې له ایزوټوپونو په ګټه پورته کولو سره د کینسر د وار مخکې تشخیص او طبي تشخیصي کیټونو په تولید کې استفاده وشي. دغه روده له 2019 کال په نړۍ کې له اټمي پوهې څخه په استفادې سره پیل شوی او ایران هم له نړۍ سره په یو وخت په دې زمینه کې نتیجې ته رسیدلې دي. ایزوټوپونه زیات کارندوال لري چې د فزیکی، کیمیایی او اټمی بیلابیل خصوصیتونو په اساس طبقه بندی کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په اټمی صنعت کې په اخستل شویو ګامونو کې اټمی تړونونو ته په بشپړ پابندۍ او د نړیوال اټمی اژانس په دوامدارو څارنو سره اټمی پوهو ټیکنالوژۍ ته ځان رسولی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په زلونو اټمی پوهې ته د هیواد د اړتیا او اهمیت باندې د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي ایران په اټمی وسلو ترلاسه کولو پسې نه دی. دوی همدارس په دې اړه په یو لړ څرګندونو کې جوته کړې ده کا علم او ساینس له سم کلتوره جلا شي نو تیروتنه کوي. ګټور اټمی علم له انسان دوستۍ کلتور سره یو ځای نه و نو د اټمی بم سبب شو او نن سبا هم هغه راز د دنیا لپاره ګواښ دی. مونږ په دې سره سره چې کولی مو شول په پریکنده او شجاعانه ډول په دغې لارې کې ورداخل نشو. هم د اټمی بم جوړولو او هم یې ساتل غلط دي ځکه چې کارول یې هم حرام دي. اټمی ټیکنالوژي د هغه ډول ډول کارندوالیو په دلیل په علمی وده کې ډیر اهمیت لري او هغه د یو هیواد د اقتدار له مهم عواملو تلپاتې پراختیا له چورلیزونو بللی شو. په ایران کې هم د نوي اټمی ټیکنالوژۍ په ډګر کې د پام وړ ظرفیتونه رامنځته شوي دي او په وروستیو کلونو کې د ایران په ضد امریکا له زیاتره دباو او ظالمانه بایکټونو سره سره د اټمی حوزې څیړاندې د راز راز کینسرونو په شمول د ناروغیو په درملنې او تشخیص لپاره د ډول ډول ریډیو اکټیو درملو په تولید کې بریالی شوی دی. دغه طبي پرمختګونه ښیي چې که په دغې لارې کې اروپایي هیوادونو د وادې خلاف ورزي کړي او د ایران له اټمي پوهې سره کومه مرسته ونه کړه د ایران د اسلامي جمهوریت اټمی پوهان او ماهران وتوانیدل لخپل مخیه په خپل سر یې ډیر خندونه لری کړی او اوس د ایران اسلامي جمهوریت په ځای ټیکنالوژي سره د اټمی پوهې د بیخ بنایي په زمينه کې د یو علمی مرجع هیواد په توګه تیار دی. د اټمی طبي زمينه په شمول د سولایزو اټمی فعالیتونو په ډګر کې خپل پوهه او تجربه د نړۍ نندارې ته وړاندې کړي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د ازمری د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د اګست له 2 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله مخکې د شپېتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام یو صحابي او پیرو میسمه تمار شهید کړای شو. میسمه تمار اول غلام و او حضرت امام علی علیه السلام او یې واخیست او آزاد یې کړ. امام علی علیه السلام له هغه سره ډیره مینه درلودله او ورته د ډیر احترام قائل وو، او له بل خوا میسم تمار هم له هغه حضرت سره ډیره مینه درلوده. میسم ته به یې په دې وجه تمار ویل چې هغه به خرما یا کجور خرڅولې. امام علی علیه السلام میسم د هغه له شهادته 2 کاله مخکې د شهادت له څرنګوالي خبر کړی وو. هغه له شهادت مخکې ټولو ته ویلي وو چې د هغه مولا علی علیه السلام د هغه د شهیدې دور او دا او طریقه ورته ویلې ده. ظالم او واکمنانو نیت درلود چې میسم په هغه ډول شهید نکړي څرنګه چې امام علی علیه السلام فرمایلی وو، خو بالاخره د امام له وړاندوینې سره سم د رسول الله مبارک د اهل بیتو علیهم السلام د څرګند ملاتړ او ورسره د دوستۍ په جرم د امام علی د کورنۍ د دغه مینهواله ژبه پرې کړه، او د کوفې د واکمن عبیدالله ابن زیاد لخوا په ډېره بده توګه شهید کړای شو. نه سوا یو شپېته کاله پخوا د 1431 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه د هرات په پیر مشهور ستر ایرانی عارف او پوه خواجه عبدالله انصاری وفات شو. هغه د نننی افغانستان په هغه وخت کې د ایرانی ټاټوبی یو برخه وه. په هرات ښار کې زیږیدلی و او د فقه، حدیث، علم رجال او تفسیر په شان د خپلې زمانې رایج علمونه یې د استاذې تر حده زده کړل. هغه په زلونو نیشابور ښار ته چې په هغه زمانه کې د علم او ادب مرکز و سفر وکړ، او د هغه ټاټوبې له بزرګانو سره یې ملاقات وکړ او خپله پوهه او معرفت زیات کرد. خواجه عبدالله انصاری په خپل 30 کلن عمر کې تل تعلیم او تعلم او د نفس تزکیه وکړه، او ډیر ارزښناک آثار پر ځای پرېښودل چې له هغو نه کشف الاسرار، وعدة الابرار، عرفاني ادبي تفسیر او همداشان مناجات نامه، الاربعین او منازل السایرین نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. خواجه عبدالله انصاری په شعر ویلو کې هم ځانګړی وړتیا او مهارت درلود، او ورڅخه د شعرونو یو دیوان هم په یادګار پاتې دی. دوه سوه یو کاله وړاندې د 1241 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه د ایران او روسیې د جنګونو دوهم پړاو پیل شو. د دې جنګونو د رامنځته کېدو علت د ایران په پولو باندې د روسیې د پوځ تیری و. دا جنګونو د ایران د سپایانو د سرشیندنې باوجود د مرکزي حکومت د کمزوري او له عسکرو څخه یې پر وخت د ملاتړ نه کولو په وجه د روسیې له ځواکونو څخه د ایران په ماتې او د ترکمنچای په شرمناک تړون سره ختم شول. د دغه تړون له مخې د رود ارز په شمال کې د ایران د آذربایجان ډیره برخه د روسیې په واک کې راغله، او دا شان ایران ته نه جبرانیدونکي تاوان ورسید. شپږ 50 کاله وړاندې د 1400 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه ستر فیلسوف او مشهور عارف آیت الله حاج شیخ مصطفی قزوینی وفات شو. آیت الله شیخ مصطفی قزوینی په ځوانۍ کې نجف اشرف ته لاړ، او هلته یې د میرزا محمد تقی شیرازی، سید کاظم یزدی او میرزا نایینی له محضره ګټه پورته کړه. هغه د محقق نایینی په درس کې له آیت الله عظما خوی سره هم بحث وو. هغوی بیا وروسته قزوین ته لاړل او د سید موسی زر آبادی محضر ته ورسید او مشهد مقدس ښار ته له تګه وروسته یې له آقا بزرګ حکیم او میرزا اصفهانی ګټه واخیستله. آیت الله قزوینی د خپل عمر 40 کاله په ښوونه او د طلابو په روزنه کې تیر کړل او د فلسفې، عرفان او د قرآن کریم د حقایقو د خالص تحریر د اصولو په علمي نقد سره د تفکیک یا بیلولو د مکتب ارکان برابر کړل. په ناشنا او د اسرارو په علمونو کې یو پوخ استاز او په روحي قدرت کې کمساری او د تشرف په مرحله کې و. په ټولنیزو دندو کې له نورو مخکښ و او له اخلاقي نظره خاکساره او تل په فکر او ذکر اخته و او لوګه به یې تیروله. روشنګر او په 5 ټوکو کې بیان الفرق کتابونه د دغه رباني عالم له اثارو څخه دي.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمار
دلمر په حضور کې نومې لړۍ لننني مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم یو چې په دغه مطلب کې د ایران د اسلامي جمهوریت د 12 حکومت له مشر او کابینې سره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په کتنې کې د دوی د لیتوب په باب دی. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د غدیری خوم په میدان کې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د اسلامي ټولنې د امام او ولی په توګه د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام د ټاکلو کلیزه عید الاکبر نومول شوې ده. په دغه ورځ پیغمبر اکرم د تر ټولو پاک او میړنی انسان او په عدالت او انصاف کې تر ټولو لوی بلګې کس په منصوبولو سره له پیغمبر وروسته د امت د اداره کولو، حکومت او د امامت اهمیت ښکاره کړ او غدیر ته یو ارزښمن او تلپاتې حیثیت ورکړ. د غدیر د نیکمرغ اختر په ورځ د 12 حکومت له مشر او کابینې سره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود وروسته کتنه وشوه. په دغې کتنې کې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د دغې سترې ورځې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د غدیر اهمیت یاد کړ او وی فرمایل د غدیر پیښه یو نه انکاریدونکې او شک نه کوونکې پیښه ده. اوس د تاریخ په اوږدو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې او په جزئیاتو کې ځینو لیکوالانو او تاریخ لیکونکو او د دوی په شان نورو ځینو کسانو هڅه کړې ده داسې ځینې شکونه رامنځته کړي چې دوی ټولو ته ځواب ویل شوی دی. خو د دغې پیښې په اصل کې او دا چې رسول اکرم بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم په دغې پیښې کې امیر المؤمنین په دې عنوان سره من کنتو مولاه فهذا علی مولاه معرفي کړ، هیڅ شک نشته او دا د نه انکاریدونکو پیښو یوه برخه ده. نه دا چې اوس دا مونږ ووایو، دا د اهل سنتو لویو عالمانو، لیکوالانو او روڼ اندو ویلي دي او وایي. مثلا د مصر یو مشهور لیکوال محمد عبدالغنی حسن چې د علامه امینی په لیکل شوي الغدیر نومې کتاب یو ستایونکی هم دی، هغه څه چې وایي دا دي چې د غدیر په واقعې کې هیڅ شک نشي کېدلی. پر دې اساس د غدیر اختر یوه مهمه موضوع ده.
د تاریخ په اوږدو کې ډیره هڅه شوې ده څو د دغې پیښې په بهیر کې انحراف رامنځته شي، خو هغه حقیقت پال او منصف تاریخ لیکونکي هم کم نه و چې د انسان راتلونکو نسلونو لپاره د حقایقو د ثبتولو او منتقلولو لپاره هڅه کړې ده. علامه امینی یو هغه څېړان دی چې د غدیر پیښه یې په نه انکارېدونکو سندونو سره وړاندې کړې ده. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په دې باب فرمایي: مرحوم علامه امینی د غدیر روایت له یو سلسو اصحابو څخه نقل کوي، یعنی له باوري سندونو سره ډیر روایتونه شته دي چې یو سلسو اصحابو ته رسیږي. دا ډیر مهم شی دی چې دومره د پام وړ اصحابو دغه حدیث او پیشه نقل کړې ده. پر دې سربیره پخپله د امیر المؤمنین احتجاجونه هم ډیر مهم دي، یعنی امیر المؤمنین په هغه صادق شب سره بیان په ډیرو موردونو کې د مخالفانو په وړاندې د غدیر د پیش په باب احتجاج کړی دی. په هغو کې یو د امیر المؤمنین علی علیه السلام په صفین کې د خپلو اصحابو لپاره په یوې خطبې کې احتجاج کړی او د غدیر د واقعې په باب روښانونې کړي او وایي: پیغمبر داسې وویل او داسې قیام وکړ او داسې ځینې نور خبرې. وروسته یې وفرمایل: قم یا علی، علی جان پاڅه. زه پاڅېدم، زما لاس یې ونیو او اوچت یې کړ او ویې فرمایل چې خدای زموږ ولی دی او زه یې ستاسو ولی ګرځولی یم او د هر چا چې زه ولی او مولایم نو دا علی د هغو مولا دی. دا پخپله امام علی علیه السلام ذکر کوي. عموما هغه انسانان چې یوازې د غفانی دنیا ته یې فکر وی، کله د قدرت، موقعیت او لوړ مقام په ګدۍ چینی، نو له رامنځته شوو شرایطو څخه د استفادې په هڅه کې کیږي او کوشش کوي چې د ځان او د خپل راتلونکي لپاره څه ذخیره جوړه کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دولسم حکومت مشر او کابینې ته د سترې مشي او خدای قوت په ویلو سره د خدای لپاره د کار اهمیت یاد کړی او فرمایلی دی: په دنیا کې معمول دی چې دغه کار، البته د دین او اسلامي فرهنګ په منطق کې داسې نه ده، ذخیره د آخرت ذخیره کول دي. امیر المؤمنین علی علیه السلام مالک اشتر ته په فرمان کې په یو یادداخت کې داسې لري چې مالک اشتر ته د فرمان په لومړیو کې چې البته اوږد یادداخت دی، په همهغو لومړنیو کرخو کې راغلی دی، هغه تر ټولو محبوبه او غوره ذخیره چې په دغه ماموریت کې مو تا ته درکړې، که یې غواړې ځان ته یې برابره کړې، نو د صالح عمل ذخیره ده. یعنی که ښه کار وکړه او صالح عمل وکړه، د خدای لپاره کار وکړه، هڅه وکړه دغه ذخیره وساتې، خدای متعال دا د ستا لپاره ساتي او ستا لپاره محفوظ وي. اصل موضوع دا ده، دې ته باید توجه وشي، هغه که زه وم او که زما پاشان نور، که پوه شو او که نه، او مننه وکړو او که نه. هغه څوک چې د خدای لپاره یې کار کړی، صالح کار یې کړی دی، نو د هغه لپاره دا ذخیره محفوظه ده.
خو دوستانو، په اسلام کې د مسؤلیتونو منل او سپارل، په درسو ټولنیزو ډګرونو کې د خپلو وطنوالو خدمت کول، او د اجتماعي عدالت د پراختیا او ځای په ځای کېدا لپاره دی، او مسؤلیت په اسلامي تفکر کې د انسانانو پر اوږو یو ډیر دروند امانت دی چې باید په ښه او غوره ډول یې تر مقصده ورسوي. د اسلامي خلاد او معظم لارښود له نظره د خدمت فرصت یو نعمت دی. ډېر انسانان شته دي چې غواړي د خلکو خدمت وکړي خو شرایط یې نه لري. په تیره بیا د ایران د انقلابي ولس لپاره چې ډېره هڅه او مجاهدت یې کړې دی او د خپل اسلامي انقلاب د ساتلو لپاره یې له خپل ژوند او مال او هر څه څخه هیڅ ډډه نه ده کړې، خدمت کول یوه ډېره ارزښتمنه او مهمه چاره ده. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د حکومت کابینې غړو ته په خطاب کې بیا وفرمایل، تاسو چې یو اغیز شیندونکی ځای مو پیدا کړی باید په قدر یې پوه شئ. دا ډېر لوی نعمت دی چې خدای تاسو ته درکړی دی او هر یو نعمت هم شکر لري. شکر یې دا دی چې په دغه فرصت کې د خدای لپاره له خپل ټول توانه استفاده وکړئ، محض د خدای د رضا لپاره. د مونږ په هیواد کې، د مونږ په ټولنې کې، د پروردګار د امر د اجرا لپاره، د اسلامي انقلاب د موخو د پرمخ بیولو لپاره اصل اساس دا دی.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دولسم حکومت کارچار ته په یوې کلی کتنې کې د دوی اقدامات د راتلونکو لپاره یوه تجربه بللې او ویلې دي، دغه تجربه په لویدیځوالو بې اعتمادي ده، راتلونکي باید له دغه تجربې استفاده وکړي. په دغه حکومت کې معلومه شوه چې په لویدیځ اعتماد هیڅ ځواب نه ورکوي او هیڅ ګټه نه لري، له موږ سره مرسته نه کوي او هر چیرته چې گزار کولی شي نو هیڅ ډډه یې نه ده کړې. هغه ځای چې گزار نه کوي نو دا هغه ځای دی چې وسې نه لري، هر چیرته چې امکان لري نو گزار کوي او کړی دی. دا یوه ډیره مهمه تجربه ده. مطلقاً باید داخلي پروګرامونه او پلانونه د لویدیز ملګرتیا ته ونه ځنډول او اړوند نشي، ځکه چې په چورلیټ ډول ماته خوري، پریکنده تاوان کوي. تاسو هم هر چیرته چې خپل کارونه مو اړوند کړي دي د لویدیز له ملګرتیا سره نو پاتې راغلی است. هر ځای کې چې په لویدیز باندې له اعتماد پرته مو ګام پورته کړی دی او حرکت مو کړی دی نو بریالی شوی است.
دوستانو، د رهبرۍ په نظر کې دښمن دښمن دی او دښمنی کوي. هر چرته چې انسان پرې سترګې پټې کړي او په خپله روان شي او له نورو رودو استفاده وکړي نو د شخصي او اجتماعي ژوند او مدیریت لپاره به ډول ډول لارې وویني. که داسې حرکت وشي نو حتما پرمختګ به کیږي. دوی په دې اړه د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د ویانا خبرو اترو ته اشاره کړې او فرمایلی دي، په همدغو مذاکراتو کې چې په همدغو وروستیو کې روانې وي نو ګوره موږ د ډیپلوماټانو دومره زیاتې هلې ځلې وکړې، زحمتونه یې وکړل. واقعا زموږ ځینو ډیپلوماټانو په دغې پیښې کې ډېر ښه عمل کړی او ښه ظاهر شول. نو امریکایان په خپله غلیمانه دریځ باندې محکم ودرېدل او یو ګام هم مخکې نه شول او هیڅ اقدام یې ونه کړ. پر کاغذ او یا هم په خولې د ژمنې تر حده وایي خو هو موږ بندیزونه لرې کوو، خو بندیزونه یې لرې نه کړل او نه به یې لرې کړي. شرط هم دی وایي که غواړې بندیزونه لرې شي نو باید اوس په همدې موافقې کې یوه جمله ور زیاته کړئ چې دا جمله په دې معنا شي چې وروسته باید له تاسو سره په دې موضوعګانو بحث وکړو او موافقه وکړو. که دغه جمله ور زیاته نه شي نو موږ به له یو بل سره له همدا اوسه هیڅ موافقه نه وي کړي. نو دا جمله څه ده؟ دا جمله یوه پلمه ده د وروسته لاسوهنو لپاره.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې خبرې په ټینګار سره چې په دغې رودې سره او په دغو بشپړ نازوان مردانه او له خباسته په ډک سیاست سره چلند کوي او په دې هیڅ هم نه شرمیږي، هغه څه چې ژمنه یې وکړي خلاف ورزي کوي او په دې اړه فرمایي، دا زموږ دوستانو ته او ډیپلوماټانو ته اوس په ډاګه وایي چې موږ ضمانت نه ورکوو چې خلاف ورزی به ونه کړو. موږ دغه شان کومه فیصله نشو کولای. دوی داسې دي، دا یوه تجربه ده د راتلونکي حکومت لپاره، راتلونکو چارواکو او چاروالو لپاره، په ډګر کې د فعالو کسانو لپاره. په سیاسي ډګر کې فعال کسان ممکنه ده څوک د حکومتي مسؤلیتونو برخه هم نشي، خو په سیاسي ډګر کې فعال وي باید تل دا په نظر کې ولرل شي. دا ډیره مهمه تجربه ده چې موږ په دغه حکومت کې او په تیرو وختونو کې مو کړې ده. البته په دغه حکومت کې مو لا زیاته تجربه ترلاسه کړه او ډیر پوه شو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په پای کې هیله وښودله چې ان شاء الله تعالی متعال خدای ټولو وروڼو او خویندو او دوستانو سره مرسته وکړي او توفیق ورکړي چې هر چیرته چې دی په خپلو دینی او انقلابي دندو عمل وکړی شي ان شاء الله.
خوږو دوستانو، د لمر په حضور کې نوې لړۍ کې د اسلامي انقلاب د لیدلوګو په اړه د مطلب وخت هم همدومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، باید ووایو چې زموږ د انټرنیټي سایټ درک parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او له نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ چې دلته تاسو زموږ د خپرونې لخوا تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکی او نور ډول ډول خبرونه او مطلبونه لیدلی او اوریدلی شئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نعمت خدای سپارو. الله مو مل او مل کړی.
ولا عيش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوسم د اسلامي اخلاق ترنوان لاندې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو، د اخلاقو د باسونو او د سوچه محمدی اسلام په کلتور کې د اخلاقو د هر اړخیز فردی او ټولنیزو اړخونو د لړۍ په دوام کې د لوی خدای په مرسته سره ستاسو پام د اسلام له نظره د جهادي اخلاقو مهم باسته جلبو. خو بحث له ورګډېدا مخکې ضروری ګڼو هغه شک ته چې له ډیرو تیرو وختونو راهیسې په دې زمینه کې مطرح وو او دی ځواب ورکړو. ځینې لویدیځ ځپلي او ګوډاګي ختیځ پیژاند هڅه کوي چې داسې القا کړي چې اسلام یو تپل شوی دین دی، کوم چې د تورې او د جنگ په سیوري کې مخته تللی دی. ښکاره خبره ده چې دغه وینا د ډیرو تاریخي شواهدو او استدلالونو پر اساس له هر پلوه غلطه ده. خو د دغه ټکی بیانول ضروری ګڼو چې دغه وینا سبب نه کیږي چې د قسم خوړلې دښمنانو چې د اسلام نابودولو ته یې ملا تړلې ده په وړاندې د زور د کارولو پر ضرورت سترګې پټې کړو. داسې دښمنان چې قرآن کریم د هغوی دایمي کړنلاره دا ډول انځوروي چې پر لپسې ډول له تاسو سره جنګیږي، که چیرې وتوانیږي دومره پر تاسو ډګر تنګ کړي چې له اسلام څخه لس واخلئ او ورته شا کړئ. کوم عقل سلیم دا خبره مني چې د دا ډول سختو دښمنانو په وړاندې چې یوازې په پوځي ګواښونو سره هڅه کوي اسلام او مسلمانان له منځه یوسي او هغوی هیڅ ډول منطقي استدلال نه مني، مبارزې ته نه پاڅیږي او هیڅ ډول پوځي غبرګون ونه نیسي؟ حکیم خدای د دغه غلطې لیتوګې په اپوټه مسلمانانو ته هغه وخت چې له منطق څخه د لیري او د بې رحمه کینه کشو دښمنانو له حملې سره مخامخ کیږي هغوی ته حکم ورکوي له هغوی سره جنگ وکړي. خدای تعالی غواړي هغوی ستاسو په پایداره ارادې او په قدرتمنو لاسونو سزا کړي او خوارې کړي او هم تاسو سره په هغوی باندې د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي او د مؤمنانو ژوبلو او کړېدلو زړونو ته آرامښت ور وبخشي. عزیزانو، د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په لسو کلونو کې چې په مکه مکرمه کې د خدای په حکم پر رسالت مبعوث شو، له ټولو څاروي ډوله آزارونو، بندیزونو او ګواښونو سره سره چې د کفر او د شرک سرغنو او شتمنو خلکو اجرا کړل، یوازې په منطقي استدلالونو او صبر او مقاومت د خپلو ملګرو په بلنې سره له ابو سفیان، ابو لهب او ابو جهل سره چلند وکړ. د شب ابي طالب درې کاله یې د مکې د ګرمې او سوزونکې دښتې په تر ټولو سختو شرایطو وزغمل. یو شمیر مسلمانان چې فوز ته راغلي وو حبشه ته واستول، خو هیڅ کله یې تورې ته لاس نه کړ تر دې چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قسم خوړلو دښمنانو په نهایت کې هڅه وکړه د شپې پر مهال د پیغمبر اکرم په کور حمله وکړي او هغه قتل کړي، خو رسول الله مبارک د خدای پاک جل اعلی شانو په حکم مدینه ته هجرت وکړ. دغه تلپاتې تاریخي پړاو د دې خودنه کې وی چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تر هغه ځای چې امکان یې درلود په منطقي او عقلي رودو سره بتمنون کې جاهلان او هوا پرستان گمراه کسان د یو خدای منلو ته ور وبلل او له الهي حکم سره سمې فرمایل د غزما لار او رسم دی. تاسو د تفکر او د بصیرت پر اساس د خدای لورته وربولو او هر څوک چې زما پیروي کوي باید دا ډول وي. لبل خوا بصیر خدای د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته د نحل په 15 آیت کې داسې فرمایي: خلق په نیکو نصیحتونو او حکیمانه استدلالونو سره د خپل پروردگار لارې ته ور وبوله او په تر ټولو خیر او دې سره بحث او مناظره وکړه. بېشکه ستا پروردگار له هغو کسانو چې گمراه شوي دي او په غلطه لاره روان دی او دغه راز له هدایت شویو کسانو ډیر خبر دی. قدرمن اوریدونکو دغه اصولي او منطقي لار دوام درلود تر دې چې په مکه مکرمه کې د حضرت پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت پړاو پای ته ورسید او د هجرت پړاو پیل شو. د قریشو مشرانو چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره خپل ټول غلیمانه طرح او پلانونه له مات سره مخامخ لیدل، اسلام ته د مات د ورکولو لپاره د جنگ ډګر ته ورننوتل. له دغه وخت څخه نوی پړاو پیل شو او له جنگ غواړي او بې منطقه دښمنانو سره د مقابلې لپاره له وسلوالې مبارزې پرته هیڅ لاره پاتې نشوه. په همدې دلیل پاک خدای نوي کرن لاره انځور کړه او د توبې سورې په 9 آیت کې داسې وفرمایل: له کتاب لرونکو کسانو سره چې نه په خدای او نه د قیامت په ورځ ایمان لري او نه هغه څه چې خدای او د هغه رسول منع کړي دي حرام ګڼي او نه د حق دین مني جنگ وکړي، تر هغه وخته پورې چې په خاکساری او تسلیمې دا سره په خپلو لاسونو جیزیه ورکړي. پر دې اساس اسلام تر هغه وخته پورې چې د سولې او د سازباز امکان وي او تر هغه وخته پورې چې وکولی شي په حکیمانه او رغنده مناظرو او خبرو اترو سره تفاهم ته ورسي چې هیڅ د جنگ لاره نه غوره کوي. خو کله چې اسلامي نظام احساس وکړي دښمن د جنگ پر رامنځته کولو سره له مذهبي سپېڅلتیاو او ایډالونو سره د مقابلې کولو او انساني ضد هدفونه په ذهن کې لري او په ټول توان سره هڅه کوي چې مسلمانان او اسلام له منځه یوسي، په داسې بڼه کې اسلام ورته مقابله کوي او د خپل پوځي توان په پیاوړي کولو سره د جنگ ډګر ته ورننوځي چې وکولی شي په قدرت سره د اسلامي ټولنې د امنیت او د دین د حریم دفاع وکړي. ډیر عزتمن اوریدونکو، د اسلامي اخلاق د پروګرام د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران ده تهران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت. Thank you.
Thank you.